کې د سحر لاس بجه سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر څلورو لکو زیات افغانان ستنه شوي دي. په پیل کې ناجیه صافی خبرونه لولي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. هغه اسرلی خیریه کارکونکي چې په افغانستان کې اختطاف شوی و په خوندي توګه خوشی شوی. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټن مزایلو یو نوی دفاعي سیستم د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی. د خبرونو تفصیل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وایي هغه استرالیایي خیریه کارکونکي چې په افغانستان کې اختطاف شوی و په خوندي توګه خوشی شو. بشپ نن وویل چې کاترین جین ویلسن د اپریل میاشتې په وروستیو کې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد نه اختطاف شوی و. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوږیاڼي وویل ویلسن په جلال آباد کې د خزو د ګلدوزۍ یوه پروژه کتله چې وسله والو کسانو برمته کړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د میرمن کاترین د خوشی کېدو په بدل کې تختونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو هغې د کاترین د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل. میرمن بشپ په افغانستان کې د هغو چارواکو هم مننه وکړه چې په همکارۍ د میرمن کاترین جین ویلسن خوشی کېدو ته امکانات برابر شول. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن په خپله کړې خبر پاڼه کې ویل چې میرمن ویلسن د دوی د ځانګړو عملیاتو پر مهال په ننګرهار ولایت کې خوشی شوې ده. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي. په روان 2018 میلادي کال کې دا د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین دریم ملي کمپاین دی چې د شاوخوا 15,000 روزل شویو واکسیناتورانو لخوا په ټول هیواد کې تطبیق کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي د روانې سنبلې میاشتې تر 12 نیټې د دې ملي کمپاین په ترڅ کې به رضاکار واکسیناتوران د 5 ورځو په ترڅ کې په ټول هیواد کې هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کاله یا له هغه کم دي واکسین کړي. د لغمان په مرکز او ولسوالیو کې د 22 ښوونځیو د احاطې جوړولو چارې پیل شوې. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی وویل د 6.5 میلیونه افغانیو پر ارزښت د لغمان ولایت په 5 ګونو ولسوالیو کې هم مهاله د 22 ښوونځیو د احاطو او د یو ښوونځي د برېښنا شبکې د جوړولو چارې پیل شوې.
دا د معارف د وزارت بودیجه ده چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي او د ایکویپ چې د معرف د ظرفیت لرلو یو موسسه ده هغه په دې برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده.
موریول د دغه 22 ښوونځیو له جملې چې احیاتوي دیوالونه ورته جوړیږي 15 په مرکز، 6 په قرغیو، 6 په دولتشه، 8 په الینګار، 6 په لیشنګ او 2 په بادپخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 8 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 2.6 افغانۍ. د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټن مزایلو یو نوی دفاعي سیستم یې د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی. د ایران د هوایي ځواک قومندان جنرال فرزاد اسماعیلی د ایران دولتي ټلویزیون ته پرون وویل چې په هر ډول شرایطو کې د ایران د اټومي تاسیساتو خوندي کول لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه نن سبا د سیمې په سطح د ایران فضایي حریم تر ټولو خوندي حریم دی. په هغه ویډیو کې چې دولتي ټلویزیون خپره کړي په فردو کې پر یوه لاره د S-300 ډوله مزایلو دستګاه ښکاري چې د نورو تسلیحاتو تر څنګ د اسمان پر لوري خپل مزایل اوچتوي. د فردو اټومي تاسیسات مرکزي ښار قم ته نږدې په یوه غرنۍ سیمه کې جوړ شوي دي. پا پر اټومي مسله د جنوري میاشتې د تاریخي موافقې لمخې چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړه، تهران باید نور د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. د هغې موافقې لمخې د ایران لانجمن اټومي پروګرام مهار او په بدل کې له ایرانه لګول شوي نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړای شول. عراقی چارواکی ویل سعودی عربستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد جمال پرون ویل د عراق حکومت چې شیعه رهبران یې مشري کوي په بغداد کې د سعودی عربستان د سفیر سامر السبحان د تبدیلولو په اړه رسمي غوښتنه ریاست ته استولې ده. له دې مخکې د السبحان له قوله په راپورونو کې ویل شوي و چې د عراق استخباراتو د نوموړي د وشلو د دسیسې په اړه هغه ته خبر ورکړی و. السبحان ادعا کړې چې د قتل دسیسه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې د سعودي عربستان سیال ایران په عراق او نورو عربي هیوادونو کې د اصلاحاتو د هڅو مخنیوی کوي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د سعودي د سفیر څرګندونې ناسمې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اوړي. سبحان همدارنګه د عراق پر حکومت غږ کړی چې له خپل پوځ څخه هغه ملیشه ځواکونه وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. سعودي عربستان په بغداد کې خپل سفارت په 1990 کال کې وروسته له دې چې عراق پر کویت حمله وکړه بند کړ او په 13 دسمبر میاشت کې بیا پرانیست. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د جرمني په وایمار ښار کې خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د موافقې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو زیاته کړه چې د دې موافقې د عملي
موږ به له اوکراین او روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکړو څو د سیمه ییزو انتخاباتو په ګډون د هغو مقرراتو خاکه چې د مینسک په موافقه کې یادونه سوې ده بالاخره تصویب سي. دا کار ښایي ستونزمن وي، خو مهمه دا ده چې د هغه فشار په وسیله چې موږ یې د کړکیچ پر ټولو ښکېلو اړخونو د راوستلو هڅه کوو د دې مسلې حل ته په جدیت سره دوام ورکړو.
د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې پیل شوي څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدیدوف هغه حکم لاسلیک کړ چې له مخې ترکیه ته د چارتر الوتکو نه میاشتنی بندیز فسخه کیږي. دا سند پرون د روسیې د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکلوف په یو بیان کې ویلي چې شرکتونو ترکیې ته د الوتنو لپاره خپل غوښتنلیکونه د روسیې د هوایي چلند ادارې ته سپارلي دي. د اقدام وروسته له هغه کیږي چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یو نوي پړاو د پیل ژمنه وکړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. لیرن او پاکستان څخه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوال شمیر زیات شوی.
سر کال او یا زر افغانان هغه کډوال چې سب ته راځي سر شوی دی د یونیسیار د مسایدتی برنامه تر لاندې ته خپل وطن ته راستنه شوی ده.
د سپین بولدک چمن لوی لار تړلې چې زیان کاروباریانو ته وشته.
فاران د ماشام هغه ولاکل لري دغه رقم خلک څه 1500 300 سل 200 غوانی د بل څه پوری دي ماشام ته پورته شي مې ولیدا د 100 پوری باندې دا رقم.
په خوست کې په تعلیمي برخه کې د میلیونونو افغانۍ په ارزښت پروژې عملی کیږي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. سشکل لیران او پاکستان څخه هیواد ته درستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR او د کډوالی نړیوال سازمان یا IOM وایي روان کال له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستنې شوي دي. ډیری راستنې شوي هغه کډوال دي چې په کوربه هیوادونو کې د استوګنې اسناد نه درلودل. احمد تکل او نور تفصیل.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر 28مې نیټې له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په افغانستان کې خپل سیمو ته ستانه شوې دي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل د کال پایله نږدې اویا زره افغان کډوال د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستنه شوي چې ډیره یې په پاکستان کې دیراو.
سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا اویا زره افغانان هغه کډوال چې ثبت او راجستر شوي دي د یونیسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې د خپل وطن ته راستنه شوي ده. تقریبا 90% د دې له پاکستان نه تر اوسه پورې راغلي ده او تقریبا 3% له ایران او نورو ګاونډي ملکونو نه.
د هغو افغانانو په شمیر کې سږ کال د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په پاکستان او ایران کې د استوګنې اسناد نه درلودل. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی د دې راستنه شویو کډوالو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ څخه د اګست تر 28مې پورې 9,450 کسان د پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي. د ایران څخه په مجموعي شکل باندې کډوالو شمیر زموږ په لاس کې موجود دی، هغه د 2,500 کسانو نه لوړ دي. په مجموع کې د ایران او د پاکستان د راستنه شوي ارقام تقریبا د 350 کسانو نه کابو لوړ ارقام زموږ په لاس کې موجود دي. دا هغه کډوال دي چې د اسنادو نه درلودونکي کډوال دي.
روانو جګړو او د هیواد کمزوري اقتصادي حالت ته په پام سره دا اندېښنې شته چې د دې کډوالو راستنیدل ښایي په افغانستان کې یو بشري بحران رامنځته کړي. خو د یو این ایچ سی آر ویان ښاغلی فرهاد هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په غونډه کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د کډوالو د ادغام د پروګرام تمویل ته د مرستندویو هیوادونو پاملرنه واړولی شي.
هغه غوښتنه چې افغانان همدا اوس په پاکستان او ایران کې میشتي چې لري د خپل انکشافي برنامه ځای پر ځای کړي او د نړیوالو حکومتونو په دې کانفرنس کې د افغانستان انکشافي پروژې حمایت وکړي تر څو هغه افغانان هم چې کډوال دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي، بیرته بیا مجبور ونه شي چې له کار د نشوالي له کبله او د امکاناتو لاسرسي نه لرلو لپاره
د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له هغو راستنیدونکو سره چې په ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې ثبت شوي دي د مالی مرستو کچه هم لوړه کړې ده. یو این ایچ سی آر پخوا راستنیدونکو کډوالو ته د سړي پر سر $200 ورکول، خو په خپل نوي پروګرام کې دا اندازه دوه چنده کړې ده.
اومردل چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه شوي دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستاني لوري پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. بلخوا په سلګونو کسان چې له دې لارې سره کاروبار تړلی هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. صادق رښتینی سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو څخه 12 ورځې تیریږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډیر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغ لرونکو ته رسیږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک څه هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هره ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
د مرزانو هر څه پر دې خواسته نه اوښتای چې نه دغه کېدای شي چې مشکلات ډېر دي. نه هغه خلک را اوښتای چې کاروبارونه د دې ولاړې دوکانونه د دې ولاړې شرمان د دې ولاړې خاوندان اگر پروخوا ولاړ دي ټوله مخلوق بیکار دي. ټوله کاروبار باندې د ګمرک مزدوران د دې تقریبا زر کسه بیکار نه شي.
زه کندهار د ولایت سپین بولدک ته ولسوالۍ څخه خبر کوم. نوم یې سردار محمد دی. دغه دروازه نن یو ولسمد ولسمد چې باندې په دغه بولدک ولسوالۍ کې د خپل د شنګیاو شهر نن لري. بیا دغه دروازه او د کاروبار په ما چې د خپل د شهر نن لا په ګمرک کې خواران کارونه کوي، لا په دا منډي کې کارونه کوي، دغه په بندسي ویجه خواران د ماشام هغه ولا کلری دغه رقم خلنګ څه 1500 300 300 200 غونې د بل څه پوری دی ماشام ته کوټه شی مې وړ دا د 300 پوری باندې دا رقم موږ دغه خوایشت د دروازه یې لاس ورور دغه رقم خواران سم مریضان د لې پراتی په شپو شپو پراتی مړس نه یې لکه دوره واړو نه دا خواسر یې لکه هر د دا دوه ملکو خره کدان نس د جه خوان د جه په پښتانه د افغانستان خلنګ دوره پراتی دغه خواګم د جه پراتی خام خد وستان زلری یو بلته به څو ورځې دا څو در څو پوری دار کم باندې
پاینی وخت کې چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بند وساتي ترڅو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا خپل ځینې شرطونه په ومني. په سپین بولدک کې د څلورمې سرحدي لیوا کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې څلور پرله پسې ناستې کړي او دغه راز هره ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري. د نوموړي په وینا په هر وار تماس سره پاکستاني لوري په خپلو شرطونو ټینګار کړی. د داوري په وینا له دې شرطونو څخه یو دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار پوځي مراسم ترسره کیږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپله خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوی کوي. د داوري په وینا پاکستاني چارواکو درېیم شرط له افغانستانه د پاکستاني کارګرو نه ایستل یاد کړي.
د دوی داسې سیاست دی چې یو لحظه درته وایي اوس دا کار کوم ولې بیا په هفتو باندې دا وړاندې نه سم کولای. که چیرې دوی سم ما سره پر اصولو برابر رفتار وکړي پرون باید لار خلاصه شوی وای، ځکه چې د وړمه ورځې د جلسې په ارتباط باندې چې موږ خبرې وکړې دوی دا وویل چې سبا به زموږ آخري ورځې، که چیرې زموږ ستاسې جلسه ختمېږي په هغه لحظه به دروازه هم خلاصېږي. متاسفانه جلسه ختمه شوه ولې دروازه خلاصه نه شوه.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه وروسته تر هغه وتړل سوه کله چې پاکستاني مظاهره چانو لومړی د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ ته ور واچوي او تر هغه وروسته د اسد په 28مه نیټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روانه خبرونه تر یولس بجو دوام کوي. په افغانستان کې دغه شیبه د سهار لس بجې او اولس دقیقې دي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په هیواد کې د امنیتي وضعیت تر څنګ په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي وسلوالو طالبانو د جانخیلو ولسوالۍ په نیولو سره غواړي په پوله کې یوه بله جبهه پرانیزي. په مطلب کې د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویل سوي د جانخیلو ولسوالۍ له نیولو وروسته د طالبانو تمرکز د څمکنیو او پټان ولسوالیو پر نیولو دی او د وسلوالو هدف دا دی چې حقاني شبکه افغانستان ته راولېږدوي. بل خپلواکي ورځپاڼې سرنوشت لیکلي افغان ځواکونو په ننګرهار کې نیولې سیمې بیرته د عش وسلوالو ته خوشې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د شنبې په شپه افغان ځواکونه یو دم له دغو سیمو پر شا سول، یادو سیمو ته اوس بیرته د عش وسلوال راغلي دي. ورځپاڼه لیکي د عش وسلوالو د یادو سیمو خلک پر مرګ واخلي او د ځینو مالونه یې هم لوټ کړي دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي حکومت ژمنه کړې وه چې د قومي تړون پر اساس به شینوارو کې 400 کسیز وسلوال ځواک جوړوي، خو حکومت له کوم پلان پرته له دې سیمې وتلی. بلخوا کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو پر نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي په هلمند کې د توکو بیې 50% لوړې سوې دي. وړاندې په مطلب کې یادونه سوې دغه ولایت غځېدلې لوی او مواصلاتي لارې له درې اونۍ راهیسې د خلکو پر مخ تړلې دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې له ډېری ولسوالیو سره اړیکې پرې دي. وسلوالو طالبانو د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند کړي، د ولسوالیو له هله څوک نه خبرېږي. ورځپاڼه کاږي د هلمند په زیاتو سیمو کې خلک له اونیو راهیسې په محاصره کې بند پاتې دي چې له کلیو او کورونو د وتلو اجازه نه لري. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا د امریکا ګټې په رښتیا د جګړې په غځېدا کې نغښتې. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي پر پاکستان د امریکا د ناست څپېړه د وسلوالو مخه نشي نیولی. کابل پوسټ ورځپاڼې هیڅوک به یې په جګړه شل نه کړي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی. لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د جګړې پر ځای پر سوله او پرمختګ تمرکز وکړي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د سوداګرۍ لپاره دی د پاکستان پر بدیل کار وسی.
په کندوز کې د الچین پله نړیدو خلکو ته زیانونه اړولي. اجمل اریان راپور راکوي.
د کندز دی الچین پل د نړیدو له کبله د دې ولایت د څلورو ولسوالیو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه پله د نړیدو له کبله د کندز ولایت د امام صاحب، کلبات، دشتیارچی او قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي، ځکه اوس مهال کوچنیان، ښځې، سپنجري او ناروغان د رود ها غړې او دې غړې د سیند په اوبو کې تیریږي. تاسو ګورئ چې کوچنیان، ښځې او ټول خلک د سیند په اوبو کې په ډېر سختۍ سره تیریږي، او په سیمه کې اوس هم امنیتي ګواښونه موجود دي، ځکه د سړک دواړو خواو ته طالبان موجود دي. یو بل کس چې هم د سیند په اوبو کې راتیر شوی، اوس د سړک د غاړې لښتي ته ناست دی، خپلې پښې مینځي. هغه هم وایي چې د دغه پله د ویجاړېدو له کبله خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. زه له امام صاحب ولسوالۍ څخه راغلی یم او د کندز ښار ته ځم. پل خراب و، نو مجبور شوم چې د سیند په اوبو کې راتیر شم. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی، غلام رباني رباني، هم د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر دغه پل بیا ورغوي څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د الچین پل د ویجاړېدو له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. زه له دولت څخه غواړم څو ډېر ژر دغه پل ورغوي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. خو اوس مهال د ملي اردو د انجینرۍ ټیم کارکوونکو د الچین پل باندې د بیا رغونې کار پیل کړی دی. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د انجینرۍ ټیم یو تن انجینر عبدالله نجرابی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر دغه پله باندې د بیا رغونې کار په چټکۍ سره روان دی، څو ډېر ژر دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. موږ اوس د الچین پل باندې کار پیل کړی دی او هڅې کوو څو ډېر ژر دغه پل ورغوو چې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شي. د یادونې ده د کندز سیمیزو چارواکو شپږ ورځې وړاندې ویلي وو چې د الچین پل د وسلوالو طالبانو لخوا پر بمونو او لوزول شوی دی. خو بل خوا بیا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه پل وسلوالو طالبانو نه دی ویجاړ کړی.
اومردل چې په کندوز کې د الچین پله نړیدو خلکو ته زیانونه اړولی دي. د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان کې د میلیونونو افغانیو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
د یک شنبه په ورځ د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پوهنې وزارت سره د یو شمېر نړیوالو همکارو مؤسسو لخوا د 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت د پوهنې د برخې لپاره د ځینو ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبي په ځاځي میدان کې د قومي مشرانو او سیمهوالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځاځي میدان ته ورکړي چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده.
میلیونه افغانیو په ارزښت قریب یو میلیون ډالر کېږي. دا مې په داسې یو سکتور کې راوړي چې که نن تاسې قرباني ورکوئ، ستاسې اولادونه سربازان دي، د دې وطن عزت او پت ساتي. زه غواړم چې ستاسې اولادونه سبا د دې مملکت چارې هم په لاس کې ولري.
خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دیني زده کړو د حاصلولو د اغیزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دینی مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې په دینی مدرسه نږدې 14 میلیونه افغانۍ، د سواکیو د لسې پر ودانۍ څه باندې 15 میلیونه افغانۍ، او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي، نږدې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځاځي میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب په خپلو خبرو کې وویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تېر دوه هفتې مخکې مرکز ته سفر درلود، د ځاځي میدان لپاره ځانګړې غوښتنې کړې دي. د عامې روغتیا له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ځاځي میدان د ولسونو لپاره د یو څلوېښت بستریز یا 50 بستریز روغتون فعال شي. وزیر صاحب چې عامې په دې برخه کې کلک ژمنه کړې ده، هیئت هم راغلی و، سروې هم کړې ده، او انشاءالله راتلونکی کال به دا کار ترسره کوي.
د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د اوسنی نظام د ساتنې لپاره د دوی خواوشه یو نیم زر ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي، او اوس هم د یادې سیمې سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي. د دوی پر وینا د خپل قومي یووالي پر مټې خپله سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړی، خو لکه څرنګه چې ښایي افغان حکومت د زازی میدان بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
ګل زمان صادق له کونړه په خپل پیغام کې لیکلي، په کونړ کې بهانده سیند بهیږي، په کار ده د برېښنا د تولید بندونه ورباندې جوړ شي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ د سقوط په وخت کې هم وسله والو ته او هم افغان پوځیانو ته مرګشوب راوښتې ده. قاري انور د پکتیا لډنډ پټان ولسوالۍ لیکلي، په جنخیل ولسوالۍ کې هغه وسله وال چې پاکستان ته وفادار دي غواړي دلته لوی تروریستي عملیاتي مرکز جوړ کړي. دوی ته اکمالات د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې له پاکستانه کېږي. نادر ګل ننګرهار په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې په ټول افغانستان کې باید پاکستانی کلدارې مالی راکړه ورکړه بند شي او پر ځای افغاني دود شي. ډاکټر محمد صادق سمسور له ننګرهار لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د سرحدي لارو پر مسله مخامخ خبرې وکړي. حماسي لیکلي، د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه راسره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو پاکستان دغه ورورولي نه ساتي او هدایت امین هادي بیا د چمن او تورخم د دروازو په اړه له پاکستان سره د تفاهم غوښتنه کړې ده.
دا استاد سوزین اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د ماښام تر اوبجو اوریدلی سئ. د کونړ ځینې اوسیدونکي او بزګر وایي سره له دې چې دوی کوکنار نه کري، خو دولت د دوی د کرنې د ودې لپاره تر اوسه لازمه همکاري نه ده کړې. بلخوا د دې ولایت چارواکي وایي چې په افغانستان کې له کرل سوي کوکنارو نړیواله مافیا ګټه پورته کوي. تفصیل دروح الله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وویل، د کوکنارو کرکیلا د افیمو او هیروینو سوداګري د یو ساده موضوع نه ده، بلکې په یاده سوداګرۍ کې په زیات شمیر کې بهرنیان هم شامل دي.
و اساسی پروژه د سیمه په لیکي د دې لپاره مافایي کړي کار کوي، د دې لپاره د دې سپورت کیږي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ پوخانه استاد حاجی محمد امین وای ک کوکنار په ناامن سیمو کې کرل کیږي، خو انتقال په تور سره کونو کیږي او د نړۍ ګډ ګډ ته رسول کیږي.
او ان شاء الله موږ حکومت تر کار ورته موږ جاری جاری تر کار ورته چې دا راجم دی حکومت شامل کی دي دا هغه عوامه موږ ځان ته جوړ کړی دي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم وای چې د نشئی توکو نړیوال تجارت د تا زمينه برابر کړی چې څو په افغانستان کې جنگ وګد شي.
د افغانستان په عملیات عمده رول کرکلا د مواد مخدرو او د غیر استعمال د کيو بورد د بدامنۍ زرر کوکنار کښ کې په افغانستان کې یوازې د افغانستان خلکو قصور نه، د دنیا په کچه د مافیا هر کړی ده چې هغه په لوی لاس کوشش کړ بدامنۍ دې ایجاد کړ.
هغه وویل هڅه کوي چې د دهقانانو ستونزې مرکزی حکومت او مرستندویانو ته ورسوي، هغوی په وخت مرستې وکړي او خلک لشته اقتصادي ستونزو وویستل شي.
خبری است؟ په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت رسپانې د راپور له مخې د جرمنی د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای اچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کیږي لمړنۍ انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له وښه اخیستی وو. د بن پوهنتون د روغتون څېړونکو وای د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څېړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وای چې په خپل څېړنه کې پر زرو وښانو کار کړی دی. د په وینا اکثره ناروغي له حیواناتو انسانانو ته راغلي دي. راتلونکي 2018 میلادي کال به د مرس ناروغي د واکسینو کلینیکی ازمیشتونه پیل شي او څېړونکي هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغي له منځه یوسي.
ازادي رادیو روانه خبرونه ترې ولو سبجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لنجې صافي ناوري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وایي هغه استرالیایي خیریه کارکوونکي چې په افغانستان کې اختطاف شوي وه په خوندي توګه بیرته خوشي شوې ده. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 15 ورځې پورې به دوام وکړي. د لغمان په مرکز اول سوالیو کې د 2 ښوونځیو د احاطې جوړولو چاري پیل شوې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ټیم سره درې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړي. د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټن مزایلو یو نوی دفاعي سیستم د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولنډ موافقه وکړه چې په دې مقصد حاسبه چټکی کړي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری میدیدیوف هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیه ته د چارتر الوتنو ته میاشتنی بندیز فسخه کیږي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د شوزو چارو وزیر وایي ځینو ګوندونو د شوزو سیاسي مشارکت پام کې نه دی نیولی. بلخوا د افغان شوزو د شبکې مشره په سیاسي ګوندونو کې د ښځو سیاسي مشارکت ضروري بولی. تفصیل له نجې صافي نوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر په یو شمیر سیاسي سازمانونو او ګوندونو انتقاد کوي چې د ښځو پیاوړتیا او پرمختګ لپاره واضح پروګرامونه نه لري. دلبر نظری دا خبرې د یک شنبه په ورځ د ښځو د سیاسي مشارکت په اړه یو جوړ شوی درې ورځنی کانفرنس سره وکړي. میرمن نظری همدارنګه له سیاسي سازمانونو او ګوندونو وغوښتل چې ښځو ته عملی پروګرامونه په پام کې ونیسي.
برخی اعضا به سازمان های سیاسی
یو شمیر ګوندونه او سیاسي سازمانونه لا هم نه دي توانېدلي چې د ښځو پرمختګ لپاره واضح او روښانه پروګرامونه ولري. هیله مند یو چې دغه ډول سازمانونه او سیاسي ګوندونه په خپلو کړنو کې ښځو ته پاملرنه وکړي.
په دې درې ورځني کانفرنس کې د ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې بیلابیل ستونزې سیړل کېږي او ورته به د حل لارې چارې ولټول شي. امنیتي ستونزې، ناوړه دودونه، نیابتی رایه او لخپلو سیاسی او مدنی حقونو نخبری ده خزو ده سیاسی مشارکت پاوراندی مهم خندو نبلل کیگی. ده افغانستان ده خزو چارو وزارت وی سرلدی چه ده تیرو کلونو پا پرتلا ده خزو وزیعت که بدلون راقلی خوپا وینای لهم یوش میر خندو نشتا چه باید ورته جیدی پام در نوشی. بل لورتا ده افغان خزو ده شبکی مشر حسین ساپای هم پا سیاسی گندونو که ده خزو سیاسی مشارکت آلین بولی. خود حقی پا وینا چه ده وانده باید سمبولیک نوی
هغه سهم چې خزو ته ورکول کیږي هغه سهم باید یو سمبولیک سهم دی. اول اساسی ترین ګډون د خزو په سیاسي احزابو کې یا په سیاسي بڼه کې د رای ورکولو له شروع کیږي.
د افغان میرمنو شبکه هم درنګ وایي په حکومت کې د خزو سیاسي مشارکت لا هم کم رنګ دی او باید په دې برخه کې حکومت خپلې کړې شمنې عملي کړي. خو د ملي وحدت حکومت وایي د خزو پرمختګ او سیاسي مشارکت ته ژمن دی او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سه سپورټي پروگرام د لوب له میدان او تفریحي پروگرام د ګوډي اچار د غرض د هرن بچای وسندر محمد ته انتخاب کړی خو ترغه مخ کې یو نړیواله موضوع تیرو د اوکراین په ختیس کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو زلو په لړ کې جرمنی فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې بچا ټاکې کړي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو سره په کتنه کې د مینکس موافقې د نه عملي کېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه راپور له احمد تکل نه واوري
د جرمنی فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جرمنی په وایمر ښار کې موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوالې هڅې چټکې شي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر والتر شتاین مایر خپل سیالانو ته وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په برخه کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی د مینسک موافقه په 2015 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په مقصد لاسلیک شوی و خو شتاین مایر خبریالانو ته وویل چې جرمنی او نور دخیل هیوادونه به د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو په مقصد ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي هغه ډیپلوماتیکي هڅې چې د فرانسې اوکراین او روسیې لخوا پیل شوي له دوو کلونو راهیسې روانې دي څرنګه چې اعلان مو هم کړی موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو په عین حال کې دا دې هم پټه نه وي چې موږ د دې موافقې له عملي اړخ څخه راضي نه یو او باید هم راضي ونه اوسو نو ځکه موږ په وروستیو څو ورځو کې یو نوښت تر لاس لاندې نیولی څو د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو او د نښتو له لومړۍ کرښې د سرتیرو د ایستلو هدف ته چې سمدستي اړتیا ده ورسیږو شتاین مایر زیاته کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د مخنیوي لپاره ټول باید په ګډه کار وکړي د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې دي څه باندې 9,500 کسان وژل شوې دي د لویدیز چارواکي مسکو او کیف د ته هڅولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د مینسک د موافقې مواد د عمل په ډګر کې پلي کړي
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
السلام علیکم د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي محترم اوردونکو په دې پروگرام کې مساس لپاره د تل په سیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړي چې په ریپورت کې به واوري چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسولین وایي د فوتبال د غوړ لیگ څخه د تر سره کولو هدف د فوتبال د نورو کلونو او ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي او په مصاحبه کې اوري چې په ټالین کې د افغان ځوانانو د مویتای په سیالیو کې افغانستان درې سیالي ګټلی او یو یې بایل دا سالی به د 2014 کال د دسمبر تر لومړی نیټې پورې دوام وکړي په سر کې راځو راپورټ د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسولین وایي چې د فوتبال د غوره لیگ څخه د تصرف کولو هدف دا دی چې د فوتبال د نورو کلونو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي د دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي اړیتو ویل چې د څو کلونو را پدې خو دا ډول سیالي د دې سبب شوی چې په ولایتونو او مرکز کابل کې فوتبال لوب نور هم وده وکړي په دې اړه سارګل امیرزی را پورا کوي
د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسولین وایي چې د فوتبال د غوړ لیگ څخه هدف دا ده چې د فوتبال د 19 کلنو او ملي ټیم لپاره غوړ لوبغاړي انتخاب شي دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي رادیو ته ویل چې له څو کلنو راپدې خو دا ډول سیالي د دې سبب شوی چې په ولایتونو او کابل کې فوتبال نور هم وده وکړي
واقعا د لیگ برتر فوتبال افغانستان 4 ساله
دی ورشته هم د فوتبال غوړ لیگ سیالي په لړ کې چې څلور کال تیر شوی د فوتبال د چارو پر کړنلارو او د فوتبال په پرمختګ
خاغلی کارګر زیاته کړ چې هر کال د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو لوبغاړي په تو زونونو وشل کیږي او پلازمینه کابل کې دا ډول سیالي ترسره کوي د فوتبال د غوړ لیگ د تیری پنځ شنبه په ورځ رسمن په کابل کې پیل شو په ورته وخت کې د سیمور غلبورز مربی سلیمان بابکلانوف ازادي رادیو ته ویل چې د نورو ګټو ترڅنګ سپورت د روغتیا کلی ده
فوتبالیستو از کوچه میشوه بسیار
څوک د کوڅې د لوب څخه فوتبالر کېدلای شي خو کله چې په افغانستان کې ځوانان دغه لوب ته مخ کړي د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسیږي
هغه خوناش میای خروج نیست چې نیست بسیار
په ورته وخت کې د شفق ایوبی په نوم لوبغاړی چې د سپینغر بازانو د ټیم غړی دی او تیر کال د څلورم دور د غورلی ګټل هم شو. ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول سیالۍ دې ته زمینه برابروي چې نوي ځوانان ملي ټیمونو ته لارومومی
او داسې ټول لیکونه ډیر خپېدلې د دې طریقې مو کولای شي د افغانستان ملي ټیم ته نو داسال ته مونږ لسکلن اب داسال دې ته لار پیدا کړو. داسې لیکونه دی او یو ولایت د پرمختګ لپاره ژوند پرمختګ لپاره ډیر خدای
د دې ترڅنګ د مرکز کابل ولایتونو څخه راغلي د دې غوړ لیگ لیدونکو وایي چې د غډول سیالي په هیواد کې د فوټبال د ودی سبب ګرځي او په خبرې چې ډیر خوښتي چې د غډول غوړ سیالي په کابل کې د امن په فضا کې ترسره کیږي. وایس احمد او حنیف هغه دوه تنه دي چې دغه سیالیو ته په ډیر شوق راغلي دي.
ډیر کې سیالي دي ځکه چې موږ ځوانان چې کمی دي هغه د تشویقي چې د سپورتس کې حساب اخلي د ډیر بیکاری د لاسا د هغه نه دی بچ کی چې دی راشي او د خپل لغه څنګه ورزش ده چې د دې کډم د صحت لپاره معاشره لپاره ډېر یو کار دی.
دی وای دالو به ډیر جالب ده. همدا اوس زمور زړه د درزیږي او لو بګورو دا یو ډیر شګام دي. زمور خلک به پرمختګ وکړي او زه هم له ډیر لیر ځای دغه سیالي ته راغلم.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلون هم په داسې وخت کې د دغې لوبې د ودی خبرې کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا غواړي چې په افغانستان کې درې معیاري سټډیومونه جوړ کړي. داسې ویل کېږي چې د دغو سټډیومونو څخه یو په هرات ولایت کې د یو میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی او دوه نورې چې ویل کېده په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې جوړ شي. په دې خاطر یې د رغېدو چارې نه دي پیل شوي چې د دغه ولایت د ورزش امیریت دې کار ته نه دی چمتو.
اوس هم راځو د مرکې په لور. په ټالنډ کې د افغان ځوانانو د مویتای سیالیو په لړ کې افغانستان درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مویتای د دغه شپږ کسیزه ټیم چمتووالی به د دغه سیالیو لپاره شوي او دغه سیالي هدف به یوازې د دې سیالیو قهرماني وي. دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام ولري. په همدې اړه مې د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل عبدالواحد سنګي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د افغان لوبغاړو د استراوند پاړه پښتلې دي. شغلی سنګزی ویل
د موټایم رقابتونه سه تایلند کې روان دي. متاسفانه سه دوا الکان ځوانان یې سه مسابقه ته بایلل پرتغال ته او پاکستان ته نور د لوډو غواله نور آماده دي سیم فائنل ته رسیدل سه قرار د اتم د اگست د 2014 مصطفی حسن زاده په 15 ګرام وزن کې ځوانانو کې پرتغال سره رنگ ته داخليږي او محمد مصطفی په 50 کیلو کې تایلند سره مبارزه لري. نو سیم فائنل ته رسیدل مبارزه لري. بانو زهرا رضایی په 48 کیلوګرام کې مسابقه لري. اوکراین سره د 2 سپتمبر کې مسابقه خلاصيږي.
په دغه سیالیو کې څومره ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دي، څومره لوکان دي او څومره انجونې دي؟
شپږ لوبغاړې ځوانان دي او یو زهرا رضایی ده چې د مسابقې کې ګټون کړی. درې لوبغاړې تر اوسه سیم فائنل ته رسېدلې، یعنی تر اوسه فایټ کې مبارزه ګټلی ده، سیم فائنل ته رسېدلې ده.
او سرنګزه صاحب، دغه سیالي په اړه کړه تاسو چې سخت پیل شوی دي او آمادګي افغان لوبغاړو ورته نیولې ده او که څنګه؟
آمادګي ځوانانو دلته تقریبا 2 میاشتې مخکې دوی قرنطین شوی ده او تمرینات شروع کړی. په 2 میاشتې بعد دغه مبارزه شروع شوی ده. 2 میاشتې بعد هلته 2 میاشتې مخکې یعنی دوی دلته تمرینات خپل تمرینات باندې کار کړی، یعنی قرنطین شوی ده. نو خلاصېږي 2 سپتمبر لکه څه خلاصېږي 4 شنبه پورې از مسابقه خلاصېږي.
محترم اوردونکو، د لوب له میدانه دا ځنګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس پارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د جشن په ورځ مو ښې مزې وکړې. قرار په کور کې ورته ناست وی
او په ټلویزیون مو د ارګ جشن کو د ازادۍ جشن هم دغه سی په ټلویزیون خون کوي نه چې اتنونه وي څراغونه وي میلی وي ترانی وي او پوزی پریټونه وي د جشن په ورځ چې هر څو ښار ته راوتل نو یو بیل خوند یې ترې اخیسته ځکه چې سرکونه او واټونه داسې خالی وو لکه رښتیا د پخوانیو جشنونو ښار چې وي اوس د خپرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي در اورو
جمهور رئیس او اجرائیه رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیه د څېړلو معذف کمیسیون د خپل څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسون خپل چیړنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو
او د جمهوری ریاست او اجرائیه ریاست ترمن د پوهاوی کمیټه جوړه شو
د صاحب نظر صاحب د صاحب نظرې پاکله مرکه در اورو صاحب نظر صاحب له صاحب نظرې سره سره مرکه هم کوي
شت صاحب نظر صاحب کدی خوښوي نن به د سیاسي باس په ځای شخصي ژوند ته راوګرځو او د تاسو محترم د شخصي ژوند له څو کنجونو به اوریدونکو خبر کړو کدی څنګه خوښه ده
خوښه مې ده زه خبرو کولو ته راغلم او همدغه د خبرو کولو ناروغي لرم دا چې په هر څه خبرې کوو پروا نه کوي
ډېر مننه صاحب نظر صاحب نو کلمړی درته وایې چې ول صاحب نظر شوې خوشاله بسو
ډېر ښه پوښتنه دی وکړه صاحب نظری یو نوې پدیده ده چې هواته د ډالر او راتلو سره یو ځای راغله او دغه د دومره رشد او ترقی وکړه چې اوس هر چا ته ځان صاحب نظر ښکاری او غواړي په مختلفو مسایلو باندې بحث او تبصری وکړي
صاحب وخت کم دی نو که د هرې پوښتنې لنډ ځواب راکړي ډېره به ښه وي
په سترګو ولې نه د صاحب نظر کېدو یو علت مې دا و چې له وړکتوبه به ډېر غږېدم او بل مې دا هم اورېدلی و چې په صاحب نظرۍ کې ښه ډالر دي نو ځکه مې همدغه لاره ونیوله
رادیوګانو او تلویزیونونه څنګه پیدا کړې او څنګه پوه شول چې ته صاحب نظر یې
په یوه راډیو او یو تلویزیون کې د خپلوانو له جملې مې یو چا کار کوو او هغوی ته موویل چې وروه مې غواړي نو کله مې چې غږ نورو راډیوګانو او تلویزیونونه واورېده نو هغوی هم د ما د پیدا کولو تلاش وکړه او پیدا یې کړم
څنګه یې پیدا کړې
وایې جوینده یا بینداس یعنی پلټونکی پیدا کوونکی دی
د صاحب نظرۍ په برخه کې دې زده کړې هم کړې دي
دا څه وایې صاحب نظرۍ زده کړې څه کوي تشې خبرې دي او تشې خبرې خو زده کړه نه غواړي وایې خبرې له خبرو نه پیدا کیږي چې اوس وویل هغه بل د هغه له خبرو نه هم خبرې پیدا کولی شي
کوم ډول صاحب نظرۍ دې خوښېږي
دغه د ضد او جنګ صاحب نظرۍ
پوه نه شوم
دغه چې یو ووایي چې داسې او دا بل ضد ورسره وکړي چې نه داسې نه ده داسې ده
ولې دې دغه ډول صاحب نظرۍ خوښېږي
ځکه چې هم یې اورېدونکي خوښوي او هم یې دغه د راډیوګانو او تلویزیونونو چلوونکي
تر اوسه دې کوم فزیکي جنګ هم کړی دی
هو دوه درې ځله مو له ګریوانه سره نیولې دي
نو چې تاسو د بیا خو به ورزش هم کوي؟
هو، په دا تیر عمر مې د تیکواندو، کامپو او جیدو تمرینونه پیل کړي دي.
د دې لپاره چې د سیاسي باس په وخت کې بیا له ځان څخه دفاع وکړای سي.
هو، د همدې لپاره.
د تا په نظر کامیاب صاحب نظر چا ته ویلی سو؟
هغه ته چې زړور وي، د چا پروا ونه کړي. خو
یعنی څه؟
یعنی چې د شپې په ټلویزیون کې کوم حکومتي او دولتي شخص ته رد بدی وایي او سهار وختي مېلمستون ته تشریف وروړي او د بیګانۍ تون بس بخښنه تینه وغواړي او ورته وایي چې له بیګانو یې رد بد مې مقصد د تاسو جناب مشهورول و.
نور کوم صفتونه باید ولري؟
ښه صاحب نظر هغه دی چې د خبرو سرعت یې د 500 او 600 میلو ترمنځ وي، لکه د پخوانیو ګاز موټرو، نه لکه د افریقې د سارا غوندې ګرم وي او نه لکه د سایبریا غوندې سوړ، لکه د استرالیا غوندې معتدل مزاج ولري. خو تلویزیونونو او راډیوګانو ته د ځان رسولو په کار کې دومره ګړندی او تیز وي لکه د اف 16 الوتکې. همدارنګه د بس پر وخت همیشه په درانه پله کې ناست وي.
همدومره
یو بل مهم صفت هم باید ولري، او هغه ده چې چا ته هم کنځاوې کوي، تر ټولو لومړی هغه ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي او تر ټولو لومړی فاتحو ته ځان رسوي. راځئ چې د مقررۍ د ازموینې خونې ته مو بوزو چې خبر شئ د مقررۍ ازموینه څه ډول وي. خنو پښتنه ته خو تیارې
اوسب؟
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنت کې ډاکټرۍ لرم.
په منیجمنت کې؟
په منیجمنت کې.
دا علاقه بالا ده.
اسهال یا استفراغ ته به وای؟
دا څه وای؟ منیجمنت یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولید. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پی کشکو، موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخې، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټری اخیستې ده.
دا مې لا اوس واورېده چې خلک په اداره کې هم ډاکټر کیږي. ولې ټولګي ته څه د پاره دي؟
هیڅ خبره نشي در کولای.
زه چورت مو وها، اسانه پښتنې در څخه کو.
انګلیسي دی هم زده ده؟
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیستې ده.
ما ویل چې دا څنګه دومره اوخیده؟ دا خو انګلیسي ویل ده.
لاندې عمل ده چې ادارې ته منیجمنت وایي.
او بخې، تاسو دلته ازموینه اخلي او که خلک ریشخان کوي؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغه سي بيزاي اکټونو ته خندار شي چې خفه نشي.
نو پښتنه مو کړې؟
کاری تجربه مو څومره ده؟
15 کال. 3 کال د یو شرکت امروم، 2 کال مستوفی وم، 15 کال د یو موسسې د اداري او خریداري امروم، او 15 کال د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
خنو اوس براشو اصلي پښتنو ته
سمه ده؟
کله چې مستوفی او د شرکت امر وي او کله چې د خریداري مسول وي، څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډېر شخصي پښتنه نه کوي.
مجبور چې دغه سي پښتني هم وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او ازموینه کې ناکام شوي، له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شوم.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کو او خپله تنخواه مې اخیستله.
صاحب، د خلو ځانه سپین چرګ راته جوړ کړ.
او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دې که کار ونه شي، له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده، انټرویو به بند کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب، یو څو پوښتنې مو نورې هم ترې وکړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ښه، ګوله ته به دا راته ووایې چې که یو پروتون تجزیه کړو، څومره اتومونه لاسته راځي؟
وبخئ، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یوه اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه، ودی لیده؟
او هماغه د تا خبره صحیح ده چې له ماسترانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه، له موږ سره ناکام یې ناکام.
ولې
ځکه چې ته اوس مونږ ته عقل راښیې، نو د مربوطه ادارې به څه حال وي درسره؟ دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
چکول دست که خیرونا تا دیدن را کوا چکول دست که خیرونا تا دیدن را کوا تکینو